سبيدي
تردان موي سولي موريسي ساسد نواتشور
دا ديار لسو سلور نوی مالی کال پا لسوم یشتکی دا وایدو ستا دو نوی فیصد تا رسیداری دا. دا پا داسی حال که چی دا تیر کال پا همدی مده که واید پینزا وی فیصد و چی دا دا تیر کال پا پرتلا ولس فیصد زیاد وادی شیب.
شاغلی حکیمی زیاد تکره چی دراتلون که دیار لسو پینزا نویم المریز کال دا وایدو دراتول اولو لپاره یو سلو او ویشت میلیارد افغانی چی شاو خوان ناشاری د کونړ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د موبل او فرنیچر د تولید په برخه کې د صنعتکارانو د کار د رسمي سند موده پای ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت د سوداګری او صنایعو خونی رئیس حاجی محمد جلال ازادي رادیو ته ویل چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه دی د کونړ د صنعتکارانو ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی کاري سند یې بیرته تمدید کړي. ښاغلی جلال زیاته کړه که چیرې په کونړ کې د موبل او فرنیچر د فابریکو کار بند سي صنعتکارانو ته له زیان رسیدو سره سره به سلګونه کسان اوزګار سي. او د فاریاب د دولت آباد ولسوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 50% کورنۍ د غالیو او کمبلو په اوبدلو بوخت دي. د دولت آباد ولسوال عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولسوالۍ کې هغه کورنۍ چې غالی او کمبلې اوبي د خپل کار په وړاندې ښه عواید نسي ترلاسه کولی. ښاغلي نزهت زیاته کړه چارواکي باید په هیواد کې د غالیو کمبلو او نورو لاسي صنایعو د صنعت د ودې په هدف له دغو کورنیو سره مرستې وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ، یو ایرو او یا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال اولس افغانۍ پنځه څلوېښت پوله، د امارات یو درهم اولس افغانۍ پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن اتلس افغانۍ پنځلس پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځلس افغانۍ.
د ازادي راډیو پښتو خپرونه اوري. د پکتیا پوهنتون سره د عامو خلکو او سرمایدارانو مرستې د پکتیا پوهنتون بڼه بدله کړې ده او لا هم د دې پوهنتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حال لسیمې د داود طپان په راپور کې اورو.
د پکتیا پوهنتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایدارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پوهنتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پوهنتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایدارانو د مرستو یادونه کوي، وایي چې د دوی په مټ یې د دې پوهنتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پوهنتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پوهنتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره له پکتیا پوهنتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړې او بیا یې پر ځای مصرف کړې دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصه د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور بولي او د پوهنتون لپاره دوی خپلو شخصي امکاناتو نه یو څه راواخلي او په پوهنتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولی شو چې لس زره ډالر مرسته یې کړې ده پوهنتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولی شو چې پوهنتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده، د پوهنتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریم ګردیزي شرکت چې د پوهنتون سره شاوخوا د لس ویکې تر شلو زرو ډالرو پورې د چوکیو د شیانو مرسته کړې وه.
حبیب دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پوهنتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پوهنتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي، مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې تر څنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلین شمیر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پانمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیا والو نظر ډیر زیات مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پانتون لپاره لبی کې ویلې دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسو وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه پیادرونه احاطې حتی د پانتون کې موږ شپږو موټر لرل ټول دغه د ملګرو دوستانو د بروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي او اوس زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پانتون نه د باندې خلکو چې پانتون سره کومکونه وکړل اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 500 افغانۍ درکوو. استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو. حتی مامورین راغلل.
د ده په خبره چې د خلکو په مرستو یې په دې پانتون کې ډیر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نه کار په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
وخت په کابل کې 2:09 کېدونکې دي. اوس د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه بشري حقونه او همداراز مخکښې ښځې اورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې مرستیاله سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ، که اوس مهال کې د افغان ماشومانو د حقوقي وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
مننه تاسو د پوښتنې نه. د ماشومانو د وضعیت په اړه دا باید ووایو چې په افغانستان کې قوانین شته دی او برنامې پروګرامونه ډیر زیات شته دي، خو د دوی په تطبیق کې کمواله رامنځته شوی دی یا کمواله وجود لري. د دې لامل موږ کېدای شي ووایو چې د افغانستان جنګونه دي چې نه کېږي چې د ماشومانو په وړاندې ټول قوانین په سمه توګه تطبیق شي. دا په خپل کېدای شي چې ماشومان د تاوتریخوالي سره مخامخ شي. که چې په یو هیواد کې قوانین په سم ډول تطبیق نشي، هغه د تاوتریخوالي رامنځته کېدل یعنی ضرور خبره ده یا شتون لري. په دې برخه کې باید ووایو چې هغه ماشومانو باندې چې ظلم کېږي، تیری کېږي او دوی باندې ناوړه کارونه ترسره کېږي، که هغه کسان په قانون په وړاندې د دوی نه پوښتنه ونیشي او دوی ته برات ورکړ شي، دا پخپله د ماشومانو د حقوقو په وړاندې بې توجهي ده او د ماشومانو د حقوق د نه په نظر کې نیولو یو ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې.
ستاسو په اند افغان ماشومان د څه ډول تاوتریخوالي سره مخامخ دي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. که مونږ دلته ووایو چې خشونت یا تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې ترسره کیږي، اول د کورنۍ نه موږ که فکر وکړو ډیری ماشومان دي چې د کورنۍ له ادرس نه یا په کورنۍ کې ډیر د تاوتریخوالی تجربه کوي. دوی کله چې په اجتماع ته راځي او دوی کله چې مکتبونو ته ځي یا په فابریکو کې یا نور ځایونو کې چې کار کوي، هلته د کارفرما له خوا نه، د استادانو د خوا نه، دوی بیا هم تاوتریخوالی سره مخامخ کیږي چې دا ډیر غټ ستونزه د ماشومانو په ژوند کې ده.
آیا ستاسو په اند له افغان ماشومانو څخه اوس هم سوء استفاده کیږي؟
څنګه چې ټول رسنۍ هم کله دا خبرونه نشر کوي او موږ خپله چې خپل هیوادوالو نه خبریږو قضیې راځي، ماشومان د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي، چې دا هم کیدای شي چې وایو د جنگ او د فقر له کبله ترسره کیږي. ځینې ماشومان دي چې په کورونو کې د خپل د نږدې خپلوانانو لخوانه د جنسي تیریو قربانی کیږي، چې دا هم یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو په ژوند کې. کله چې ماشوم تر جنسي تیری لاندې نیول کیږي نو د دې ژوند د ډیر یو غټ مشکل سره مخامخ وي، او دوی بیا په اجتماع کې د څه په سمه توګه نشي کار کولای او درس ته نشي تلای، په دې چې دوی په یو بد نوم او په یو څه باندې یادیږي چې دوی مانی کیږي یا د دوی د وروستوالی سبب کیږي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. بیرمنس پوجمي، تاسو په ان کوم ادارې د ماشومانو د حقوقو د تامین په برخه کې مسؤل دي؟
پاول نو قدم کې باید دوی چې د افغانستان دولت مکلف ده چې د ماشومان ټول حقونه باید ورته ورسوي او مکلفیت لري چې د ماشومان حقونه په سم ډول دوی ته ورسوي. او په دې ترڅ کې باید وایم چې نور نهادونه، بشري حقوق خپلواک کمیسیون، ان جی اوګان ټول مسؤلیت لري د ماشومان په وړاندې.
د ورستۍ پښتنې په توګه څه باید وسی چې ټول ماشومان خپل اساسي حقوق ته لاسرسی ولري او په وړاندې تاوتریخوالی کم سي؟
د بیلګې په ډول که موږ وایو چې افغانستان باید امنیت تامین کړي د ماشومان د ښه وضعیت لپاره، که صرف دلته ماشومان نه ټول وګړو لپاره امنیت ډیر مهمه خبره ده، خو دلته چې ماشومان ډیر زیانمن کیږي د دوی لپاره امنیت ډیره مهمه خبره ده. او د کار زمينه د دوی کورنۍ ته برابر کی سو د دوی کورنۍ دوی په زور و نه ګماري چې شاقه یا ستونزمن کارونه ته مخه کی. نو دا ټول نه هدونه ټول ارګانونه په دې کې مسؤلیت لري چې د کار زمينه د شرعت خدرس لپاره زمينه مساعده کې وزارتخانه چې اړون پروګرامونه لري د ماشومان د لپاره باید خپل برنامه په سم ډول تنظیم کړي. او د قوانینو په تطبیق کې کچیرته په یو ملک کې یا په افغانستان کې قوانین په سم ډول تطبیق شي نو د ماشومان حقوقونه ورته رسیږي. اتمن
قدر مون اوریدونکو، دا وزمردې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه.
آزادی رادیو لوونه ترو
نیما نړۍ
د خزو لپاره د آزادی رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
نیمه نړۍ قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ځینې کورنۍ مخکې لیدې چې لوی کورنۍ سره خېخي وکړي د هلک له کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو چې کله د سمال ورکړي نو بیا د دوی غوښتنې شروع شي چې دا کار بیا په آینده کې نجلۍ ته ګڼې ستونزې راولاړوي. وروسته بیا هغوی هم ټوله غوسه له نجلۍ نه باسي چې د دغه ناوړه دود په خاطر د نجلۍ ژوند د خسر په کاله له ربړو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان متشبثو ښځو او د یو شمیر شرکتونو ښځینه مسؤلینو د متشبثو ښځو نړیواله ورځ ولمانځله. دوی وویل سره له دې چې د هیواد ځینو سیمو کې ښځو اقتصادي او پراختیایي چارې پیل کړې خو د دولت لخوا ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. افغان سوداګري او متشبثې ښځې وایي سره له دې چې افغان میرمنې سوداګرۍ پراختیا او اقتصادي ودې ته لیواله دي او په وروستیو کلونو کې په دې برخه کې ظرفیتونه هم لوړ شوي، خو د حکومت لخوا ورته د فعالیت لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. دوی دا خبرې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. د متشبثو ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې چې د لیډ په نامه د افغان میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو د مؤسسې لخوا جوړه شوې وه، د بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ښځینه مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. د فاریاب ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وسلوالو یو ښځه وژلې ده. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ناپیژندو وسلوالو یو 15 کلنه ښځه په ډزو وژلې ده. دغه ولایت د پښتونکوټ ولسوال عبدالقادر قادری ازادي راډیو ته وویل دغه ښځه چې سنجیده نومیده د نادرآباد په کلي کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د پلار په کور کې د ناپیژندو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. نوموړي زیاته کړه چې تر دا مهاله د دغه پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو د قضیې په اړه د دوی څېړنې davani امنیتی مسؤلینو د هغې ښځې د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي چې د کابل ښار د کارتیناو سیمې په دریم سړک کې په ډزو وویشتل شوه. د کابل امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې 16 کلنه ښځه ښوونکې وه او د شخصي او کورني دلایلو له مخې وژل شوې. ښاغلي عبیدی وویل چې د دې قضیې په اړه څېړنې پیل شوې او تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښځه د کومو عواملو له مخې په ډزو وژل شوې.
درنو اوریدونکو، کله کله ځینې کورنۍ مخکې لیدې نه چې لوري د یوې کورنۍ زوی ته ورکړي هغې کورنۍ سره ډیره خرابې کوي، خو کله چې لور د هغه هلک په نوم شوه نو بیا د لور له خسرګنۍ څخه رنګارنګ غوښتنې کوي. د ولور په نوم ډېرې پیسې ترې اخلي، ډېره طلا پرېږدي او کله کله آن د لور لپاره د مستقل کور غوښتنه هم کوي. دوی دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مقابل لوری د دوی د ټولو غوښتنو د پوره کولو توان لري او کنه. او تر ټولو مهمه خبره دا چې دوی د خپلې لور راتلونکي ژوند په نظر کې نه نیسي او همدا علت دی چې بیا په کورنیو کې تاوتریخوالی پیدا کیږي. او له نوې واده شوې ناوې سره په دې خاطر چې پلار یې له دوی سره د واده پر مهال ښه نه وکړي خرابیا نه کوي. کله چې نجلۍ خپل نوي کور ته راځي نو سمدستي ورته پیغورونه ورکوي چې پلار دې له موږ نه ډېرې پیسې واخیستې، ته په موږ خرڅه کړې، او دې ته ورته خبرې چې نجلۍ د خپلې کورنۍ په خاطر زغمي او په ځینو لاتو کې آن ټول هغه شیان هم ترې اخلي چې د واده پر مهال ورته اخیستل شوی وي. د کابل اوسیدونکو نسرین وایي ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یې و کورنۍ خوښه شي نو په لومړیو کې د هلک له کورنۍ سره خرابې کوي او ورته وایي چې موږ په تاسې هیڅ مصرف نه کوو، خو کله چې نجلۍ ورسره نامزد شي نو بیا یې غوښتنې ډېرې شي او د هلک په کورنۍ رنګارنګ فرمایشونه ږدي چې په نتیجه کې نجلۍ ضرر ویني.
ځینې داسې کورنۍ شته دي چې کله یې هلک کورنۍ خوښېږي نو بدون له کوم مصرفه په ډېر عاجزانه توګه ورته وایي چې موږ تاسو ته احترام لرو، ستاسو زوی یا ستاسو کورنۍ د موږ ور ده، موږ راضي یاستو خپل لور خور هر څوک چې وي هغه ورته نامزده وي. کله چې نامزده شي نو بیا وروسته دوام په اصطلاح باندې چې بالابر درته وایي کوم څه چې ورسره لاس کړی وو نو هغې خلاف حتی ورته وایي چې دومره کې باید پیسې راکړي، واده په فلاني هوټل کې باید وشي، د نیکلوز شپه په هوټل کې ونیول شي، دومره کې طلا باید ورته راوړي. حتی داسې هم شته دي چې ورته وایي چې باید کور ورته ونیسي. یعنی دا یو ناروا کار چې اصلا په هیڅ قانون کې نه برابرېږي، کله چې واده شوی نو همیشه تر پیغور لاندې یو د انجلۍ ده، ځکه چې خوښ یم چې پیغور ورکوي چې پلار دی وږی او زموږ په پیسو باندې ژوند جوړ کړ. بلاخره نامبه دې همدا انجلۍ ده، کله ناکله بندیز پرې لګوي چې ته د پلار کره تلی نشم. بلاخره دا ژوند یو تریخ ژوند پر مخ ځي چې نه انجلۍ طرف خوشحاله وي نه هلک طرف خوشحاله وي. بیا اصلي ریښې ته راشو، اصلي ریښه صرف همدغه بې ځایه دود او دستور دی.
اغلی نسرین همدارنګه د یوې کورنۍ کیسه کوي چې د واده د کمیس پر سرې د هلک له کورنۍ سره شخړه وشوه او په نتیجه کې هلک او انجلۍ سره جلا شول.
حتی زه خپل شاید دیم چې ماته یو د هوټل هغه یو مسؤول شخص چې و چې لباس د واده لپاره آماده کولو د نکاح یا د واده لپاره، دوی وویل چې موږ شاید د دې یاستو چې ماته ډېر تاسف وړ خبره وه چې حتی په یو کمیس باندې نامزدي فسخه شوې ده، ځکه چې د نجلۍ فامیل یو کمیس غوښته او د هلک فامیل وس او توان نه درلود بل کمیس ورته اخیسته. حتی په یو کمیس د نکاح یا مثلا په کمیس د واده چې یوه نامزدي فسخه کېږي، فکر وکړي چې دا ټولنه به نو دې وګړو نه څه توقع وي، او دا چې په ټولنه کې بیا د انجلۍ مثلا څومره بې ارزښته کېږي په دې کې دوی فکر نه کوي. د خلکو لپاره خبره ډېره ساده او اسانه دي، وایي دا یو چا پرېښې ده او خبره به اصلا معلومه نه وي ولې پرېښې ده. د دې په خاطر باندې چې فامیل صرف په لباس د هغوی سره جوړ شوی نه، ډېر د تعصب خبره ده.
د جلال آباد اوسیدونکي مریم وای شل کاله کیږي چې واده شوی ده، تر اوسه پورې خسرګنۍ په دې خاطر چې پلاری دوی ځورولی و رټي او سپکې سپورې ورته وایي، حتی خاوند هم ورته پیغورونه ورکوي او هماغه قصد اوس له دې نه باسي.
زه واده سم ډېر کلونه وتلې، څلور پنځه ایوانان مې دي، پلار مې پیسې وخت او په کور کې ډېر ظلمونه ډېر جبرونه خوښې خساره لیورونه میړه ماته وای پلار دې دومره پیسې رانه اخیسته دومره لوړې رانه اخیسته ده. پلار مې ظلم باندې ظلم وکړه، کنه خپل اولاد هیڅوک نه خرڅوي، زاته دې ما پلار ظلم وکړه پیسې را نه واخیسته، زاته دندن ورځ پورې د دې پیغرون زه نه خلاصېږم، ما هیڅ ګناه مې نه درلوده. خبره نه ما باندې څومره پیسې اخیسته ده، د ما واده څنګه سوازه اوس دا قصور ما نه اخله دندن ورځ پورې یاره شل کاله به وتلی مانه دا شل کاله پورې زه د دې نه خلاصېږم.
د کابل اوسیدونکي جمیله بیا وایي دوی چې کله خپل اندرور واده کوله د هلک له کورنۍ سره هیڅ زیاتی ونه کړ. دا وایي هغوی چې هر څه اخیستي و دوی ترې خوشحاله و، اوس اندرور د خسر په کاله ډیره خوشحاله ده.
د ما اندرور سې وارم کړه په نن په کورنۍ باندې شرطونه کې خودل سې دا راوړې دا م راوړې نم لست ورک مونږ خپل مونږ تل خپل په یوه خپل خوخه باندې څه کوم شی راوړ ما مونږ قبول کړ. بعض کورنۍ دي اول ورکی بیا نو سی شرطونه پیک دیو په واده کې ډیر مصرفونه کوي، ډیر خلک راواړي داسې او کارونه کوي چې بیخي نو بیا هغه نجلۍ ته مشکل پیدا شي آینده ژوند کې. موږ مې چې اندرور ورکړه وادم کړه اوس داسې هغه ښه ژوند لري، ډیره خوشحاله ده. خسرګنۍ له موږ نه ما نجلۍ نه ټول داسې خوشحاله. بعضې کورنۍ دي آینده نجلۍ آینده ته نه ګوري، د لورې مقصد هر شی چې مخې ته راغلم هغه کوي دا واخله او دا وکړو دا وکړو، دا خو ډیر بد کار.
په ځینې وختونو کې ډیری کورنۍ داسې فکر کوي چې د هلک کورنۍ دې د دوی هر غوښتنه پر ځای کړي، ځکه چې دوی هم سیالي او شریکي لري، خو دې ته هیڅ پام نه کوي چې لورې د بې ځایه دود په خاطر په خپل نوي کور کې رنګارنګ خبرې زغمي. دیني عالم محمد الله سیدزاده وایي کله چې یوه کورنۍ له بلې سره دوستي کوي نو ډیر کوښښ دې په دې وشي چې لګښتونه ډیر کم وي، او د نجلۍ کورنۍ دې هم داسې نه کوي چې په مختلفو بهانو د هلک په کورنۍ مصارف ډیر کړي چې دا یو ناروا کار دی.
کله یو کورنۍ غواړي چې له بلې کورنۍ سره خپل دوستانه اړیکې ټینګې کړي، هغو ته پیشنهاد دوستۍ کوي. کله د دوستۍ مزای سره ټینګیږي په دې باندې د ډېر کوښښ وشي چې په هغې کې د اضافي مصارفونه په کلکه ډډه وشي، ځکه حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ښه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. یعنی اعتدال باید په نظر کې ونیسي، د اصراف باید ډډه وشي. خدای پاک موږ ته په قرآن عظیم شان کې وایي چې اصراف مه کوئ، ځکه چې اصراف ښه کار نه دی. نو دا هر کورنۍ ته علال خصوص د لور کورنۍ ته دا لازم یا ضروري ده چې له اصراف نه په کلکه ډډه وکړي. بل دا ده چې کله چې د دوستۍ هغه اصول منل کېږي، یعنی دواړه د خپل په منځ کې په یو توافق رسیږي، بعد له هغې نه د جلۍ کورنۍ د هلک پور کورنۍ باندې زور راوړي، یا له هغوی سره کش کوي، یا بعضې بانی ورته نیسي د دې په عنوان چې خرڅ پېجک کړي، یا دا چې هلک باندې هغه بوج زیات کړي. نو دا هم د اسلام نظر چندان ښه کار نه ده. دوستی ده، په دوستی کې باید چې تعادل په نظر کې ونیول شي. کله واده صورت نیسی، نکاح عقد صورت نیسی، جنۍ خپل خسرګنۍ کې راځي، نو په هغه ځای کې په دې باندې ځینې زور زیاتي کېږي. د دې پیرمان چې تا پلار یا د تا پلارګنۍ له موږ نه ډېرې پیسې اخیستي، موږ یې ځورولي یو، نو موږ هم باید تا وځورو. دا نه د انسان له لحاظه، نه د اسلام له لحاظه دا ښه کار ده، ځکه چې هغې کې نه د هغې جنۍ ګناه ده، نه په هغې کې دا داخله ده، او نه دا غواړي چې د دې ژوند تریخ شي. فلهذا د دې د هغو کړنو یا د هغو په حساب له شریعت او له انسانیت د لرې کارونو جزا باید جلۍ ته ورنه کړ شي. هغه د دې کورنۍ غړي کېږي، دا جنۍ د خپل د کور یو عوض وګڼي او له هغې سره نیک او ښه سلوک وکړي.
په پای کې د ښځو چارو وزیره دلبر نظری وایي چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او تر ډیره ناوړه دودونه پکې حاکم دي. موږ نشو کولای چې دا دودونه یو دم له منځه یوسو، او په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا شته.
اول خو افغانستان یک جامعه سنتي هست. ما بسیار
لومړی دا چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده. موږ ځینې داسې ناوړه دودونه لرو چې یو دم نشو کولای له منځه یوسو، خو موږ خپل کوشش کوو. زموږ وزارت او اړوندو ریاستونو ته هره ورځ د ښځو د ستونزو په اړه ډول ډول قضیې راځي چې موږ ورته رسیدګي کوو، خو ځینې قضیې بیا زموږ له توانه پوره نه وي. د ښځو وزارت یوه عمده دنده داده چې خلکو ته د ځینو ناوړه ذهنیتونو په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. موږ ډیر کوښښ کوو چې خپل کارونه لرو پرتو سیمو ته وغځوو، خو اساسي خبره دا ده چې تر څو چې د خلکو اذهان روښانه نه شي، موږ به دا ډول ستونزې ولرو.
ذهنیت سازی نشوه، ذهن مردم روښانه نشوه، ما اینمی مشکلات را داریم.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي، د پوسټ باکس پته مو دادی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولرو. فکر چې محکمې له خوا کې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.